پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی ایل سټوډیو ته مزفر به ظاهر لغپل نور همکارانو سره هر کله کوم. په دې خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو دا ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن 1400 شوونیز کال د زنګ په وهلو سره پایل کړ. دا نور راپورونه به وروسته واورئ. خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په ټول افغانستان کې نوې 14 تعلیمي کال پیل شو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په دوو کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. نن په ټول افغانستان کې نوې 14 تعلیمي کال پیل شو. د نوې تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غنی د تعلیم پر کیفیت ډیر ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډیر کار وشي.
مخصوصا د تحصیلات تعلیم جناب بسیل صاحب فرهنګ ازی که چانس دوم و سوم ای واقعا توهین نسبت ملت کسی که چانس سوم میخواه ظرفیت ازیر نداره که
یک بچه غریب یک دختر غریب از تحصیل محروم کن. سک تعلیمی کال داسې مهال پیلې چې تیر کال د خبرې شوې کرونا او بالا عمله په افغانستان کې ښوونځي بندو دغه راز د ناامنیو او جګړو له امله هم په میلیونونو زده کوونکي له زده کړې بې برخې پاتې شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقونو دغې نیویارک میشتې ډلې پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړې لیک له مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي دې ته اړتیا ده چې خزی پکی پراخ گرون وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د مارچ په 13 د روسیې په کوربه توب د موسکو غونډې ته به اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 پلاوي کې یوه ښځه وه. د طالبانو د 10 پلاوي ټول غړي سړیانو. هند غواړي چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو په مهال دا ژمنه وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي شنکر په وینا راغلي چې نوې ډیلي به په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په پیاوړي کولو کې همکاري وکړي او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزو غونډو کې ګډون ته چمتو دی. تمه ده چې د اپریل په لومړیو کې د ترکیې په استانبول کې افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. اسرائیلیان په دو کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانیستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 140 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تېرو دریو انتخاباتو د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه وو. دا ځل به هم نتیجه د تیرو ځلونو په څیر وي چې ښایي د 5 ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی ګانس سره په دسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یوه پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر 55 ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبري کانفرانس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقات ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 15 ورځې وخت غواړي چې علت روښانه شي. جرمني با په اروپا کې د کورونا او باد دریمه څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر اتلسمې وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15مې به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3مه پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا او باد درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر نن رسمن په افغانستان کې د 1400 شونیز کال اپایل کړ. په همدې مراسم کې د پوهنې وزارت سرپرستی رنګینې حمیدی د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
د بلخ ولایت چارواکي د ډیجیټلي رسنیو د فعالیت د زیاتوالي له کبله د چاپي رسنیو د کمزورتیا یا مخ په ځوړ حالت خبره کوي. اخوا د پکندوز ولایت کې به مو د لیمو یو باغ ته ورولو. جرمني چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړو د بندیزونو په اړه نوې پریکړه وکړه. نو راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لر اوریدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سرمازوته. جمهور رئیس غنی 1400 شونیز کال د زنګ په وهلو سره پیل کړ. ښاغلی غنی د نوي شونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1800 نور شونځي جوړ شي. هغه په دې کال کې له 1000 د زیاتو نوي شونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو تر خوایې د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدی وایي هڅه به وکړي چې په شونیز نصاب کې د بدلون له لارې د پوهنې کیفیت پورته کړي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار کوي.
په افغانستان کې 1400 نوی ښوونیز کال پیل شو. جمهور رئیس غنی نن په همدې تړاو جوړې شوې غونډه کې چې په امانیا لیسه کې جوړه شوې وه، د نوي ښوونیز کال پر مهال د حکومت د ژمنو او همدا ډول پوهنې وزارت د خلکو د غوښتنو په تړاو وینا وکړه. د هغې ډېرې خبرې د پوهنې په کیفیت لوړولو متمرکز وي. جمهور رئیس غنی وویل کمیت ته ډېر کار شوی، ولې کیفیت ته چې هومره اړتیا ده کار او پام نه دی شوی. هغه له پوهنې وزارت وغوښتل چې سږ ښوونیز کال کې دې ټکو ته ډېر پام وکړي. جمهور رئیس وویل دا وایو څومره کلونه نیسي چې زموږ دولسم ټولګي فارغان دویمځلي زده کړې وکړي. کیفیت ډېر مهم دی، پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو کې باید دویم او دریم چانس لمانځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې د سرچینو په ویش کې مساوات په پام کې ونیسي او همدا ډول یې ننګرهار د بیلګې په توګه یاد کړ چې 4000 ښوونکي پکې کم دي، ولې هیڅ پام ورته نه دی شوی. د افغانستان جمهور رئیس همدا ډول سږ کال د پوهنې په برخه کې یو شمېر ژمنې هم وکړې. هغه وویل 1000 زیات ښوونکي به نوي وګمارل شي او ترخوا به یې په ټول افغانستان کې 1800 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي. د افغانستان حکومت تیر 1999 کال کې تر 1300 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې دي او همدا ډول 640 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي ډېر به یې کارونه بشپړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هغو ښوونکیو ته چې د اتم او څلورمو بسونو ترمنځ دند مختوړي ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه معاشات وړیږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدی هم څه کال د دې وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر پای پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي. هغه وویل
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار سوی دی په تیر شلو کالو کې خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو او زموږ نصاب ان شاء الله تعالی اول تمرکز زموږ پر افغانی هویت چې زموږ اصلیت معلوم کی چې موږ څوک وو او چیرته راغلی یو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې سږ کال به 1,000,000 نوي ماشومان ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. تیر 1,399 کال کې 9.1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تللي دي. سږ کال نوی پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډېدلی او خو د پوهنې وزارت له ښوونکو غواړي چې په سږ کال کې د تیر کال ځنډ هم جبران کړي.
دوستانو و موریدل چې نن په افغانستان کې د 1,400 ښوونیز کال د ولسمشر لخوا رسمان پیل سو او د دې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1,400 ښوونځي جوړیږي. زموږ خبرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سوزو بلخ ولایت چې چارواکي وایي د ډیجیټلي رسنیو د فعالیت زیاتوالي په دلیل چاپی رسنۍ اعلانات سره مخامخ دي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي چې په رسنیو کې د اقتصادي کمزوري د کورونا وبا او رس تربلې د آنلاین رسنیو د ډیروالي له کبله چاپی رسنیو خپل لوستونکو له لاسه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
په بلخ کې چارواکي د ډیجیټلي اطلاع رسونې زیاتوالی د افغانستان په دغه شمالي ولایت کې د چاپی رسنیو د فعالیت په وړاندې یوه لویه آزموینه بولي. اوس مسله د ځای ته رسیدلې چې له 5 کلو راهیسې په بلخ کې یوې ورځپاڼې هم فعالیت نه دی کړی. مطیع الله کریمی په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر دی. هغه وایي چې په افغانستان کې چاپی رسنۍ له تاریخي شالید برخمنې دي خو اوس د آنلاین رسنیو د زیاتوالي له امله لا رونق لویدلی. کریمی زیاده کړه
نسبت مشکلات اقتصادی بعد اینها از نشر باز ماندن و
د اقتصادی ستونزو له امله چاپی رسنۍ له ماتې سره مخ دي او یا هم تعلیق سوي. یوازې دوی اونیزي چاپی رسنۍ لرو چې یوای بیدار دولتي بلې خورشید خصوصي رسنۍ ده.
هغه وایي چې په بلخ کې 13 رادیوګانې، 10 تلویزیونونه او 13 آنلاین خبری آژانسونه فعالیت کوي. د وویل چې چاپی رسنۍ په بلخ کې اکثرا د اونیزي میاشتنۍ او درې میاشتنۍ چاپی دورې راوروسته له چاپه راوځي. په شمال کې د نای دفتر مشر مبینه سای متعدد عوامل د چاپی رسنۍ د ماتې لامل ګڼي. د رسنیو د مسؤلانو اقتصادي کمزورتیا، د کورونا وبا له امله محدودیتونه او په بلخ کې رسنیو ته د دولت بې پامي. هغې د خپلو خبرو په دوام کې وویل
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه چاپی و عدم علاقه مندی مخاطبین بر رسانه چاپی که خیلی استقبال نمیشه، این از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم.
آقای لسایی وایی که دولت خصوصی چاپی رسانه ای تزمینه برابر کردی تو چه پلک مالی لگخت پا دولتی مطبوع که خپل مطالب چاپ کردی دب پا دی ولایت که دی چاپی رسانه ای بیا فعالیتو تا مرسته وکردی. په اوسنی عصر کې د ډیجیټلی رسنیو به حد ظهور سبب شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په مختلفو سیمو کې په خوانی رسنۍ خاصتاً چاپی مطبوعات متاثر شي. کلونه کې چې د نړۍ پیژندل شوی چاپی رسنۍ لکه د نیویارک ټایمز رسپانا او د آلمان شپیګلونیزا د خپل چاپی فعالیت ترڅنګ ډیجیټلی اطلاع رسونې ته هم مخه کړې، خو د ځینو دا ډول آنلاین رسپانو له منځپانګو څخه ګټه اخیستل وړیا نه دي او لوستونکي کولی شي چې د یو اندازه مشخصو پیسو په ورکولو سره په میاشتني ډول د دغو رسپانو له محتویاتو ګټه واخلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس به وصول کابل څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مشر توکل احمد یار لیو شمیر هندي سوداګرو او چارواکو سره کتلی دي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن اسد رادیو ته وویل چې دغه کتنه د هندستان د یو لوی نندارتون انجنس فوټ په سندره کې شوې ده. نوموړي وویل چې ښاغلي توکل احمد یار د نندارتون ترڅنګ لیو شمیر هندي چارواکو، متشبثینو او سوداګرو سره کتلی دي. د ښاغلي مومن په خبره چې په دغو خبرو کې د خصوصي سکتور او دوړو هیوادونو د اړیکو په پرختیا، سوداګرۍ او پانګونې په زیاتوالي ټینګار شوی. د هندستان انجن فودز د خوړو نندارتون هر کال د هند د سوداګرۍ د پرختیا وزارت او دغه هیواد د متشبثینو په همکارۍ جوړیږي. کمال خان بند چې د جوړولو چارې بشپړې شوې، سبا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د پرانستې مراسمو کې به افغان ولسمشر، د کابینې غړي، د ملي شورا استازي او خلک ګډون وکړي چې یو لوی جشن هم ورته په پام کې نیول شوی. ښاغلی خپلواک وایي دغه بند د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1,000 هکټاره کرنیز ځمکه خړوبوي او 2.5 میلیونه متره مکعب اوبو د سپما وړتیا لري. دا اداره وایي د دې بند په پرانیستي سره به زرګونه خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 105 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
زموږ خلاصه دی راډیو ری دوستانو، تاسو کولی سی دا خبرونه او دغه زموږ نور خبرونه راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د افغانستان نورو راپورونو ته ورسو، یو نړیواله موضوع به راواخلو. جرمني چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تېره شپه په بحثونو تېره کړه او د نویو بندیزونو په اړه پرېکړه وکړه. د جرمني په ګډون د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا وبا له نوې څپې سره مخامخ دي او ډېرو دغو هیوادونو بندیزونو ته مخه کړې ده. احمد شیبر نور جزئیات راکوي.
جرمني په اروپا کې د کورونا وبا د درېیمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر وروستو خبرو چې نن سهار وختي پورې دوام وکړ، د جرمني مرکزي او ایالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. سرپرستم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 5 ورځو په مخه سخت وي.
موږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدای شي. د همدې لپاره موږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولی شو دا درېیمه څپه اسانه تېره شي.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د اپریل له 1 تر 5 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپرمارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېیمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لږ تر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د 1 میاشتې په مخه، یعنې د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېیمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د بریتانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلي جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمه مشرانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دستانو زمون خبرونه لحمه دامه لری در افغانستان اروند راپورونه هم نور هم لرو خوست با ورسو بیا هم در کابل چاپ ورسپانه برا وخلو چه در افغانستان پاره پر کمو مسائل بانی مقاله و تبصیره لکلی دی
هشت صبح رسپانی پا خپل سر مقاله کې پا میدان وردگ ولایت کې د غیر مسئول و اسلوال و قماندان عبدالغنی علی پور د نیولو لپاره د افغان ځواکونو پراخو پوځي عملیاتو ته اشاره کړې ده. وړاندې راغلی افغان پوځ د عملیات وروسته تر هغه چې تېره اونۍ د علی پور وسلوالو د وردگ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه هیلیکوپټره راوغورځوله او د څلورو پیلوټانو په ګډون یې د وسلوال پوځ نه تنه منصوبین ووژل ترسره کوي. رسپانی لیکلي د افغان پاوز سلګونه هموی ټانکونه او ځنګړی ځواکونه د بامیانو لاره به سود تتللی او د لیپور او دغه د کسانو د نیولو لپاره چې د ملی پاوز یو چورلکه نسکوره کړي هڅه روانه کړي دي. د لیکوال په وینا تر اوسه د افغان ځواکونو او لیپور جنگیالیو ترمنځ د کومې نخدي راپور نه دی خپور شوی او سرچینه ویلی چې لیپور لسمی وتلای نو ځکه ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د تللو مخنیوي نه دی شوی. خو لیکوال ټینګار کوي چې حکومت باید داستو د خبرو لاري هواره کړي. اطلاع روز رسپانی هم په همدې موضوع تم شوې لیکلي. په میدان وردګ ولایت کې سیمه ایز قومندان عبدالغنی علی پور په یو فیسبوک پاڼه کې منلی چې چورلکه د دوی د ملګرو له لوري وشتل شوې ده. وړاندې راغلي د علی پور د نیولو لپاره عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې تر څېړنو وروسته معلومه شوه چې چورلکه د علی پور قومندان د کسانو له لوري غورځول شوې ده. رسپانی لیکلي دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښه کېږي، بلکې په وینا یې همدا نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په بهسود ولسوالۍ که د عبدالغنی علی پور او افغان ځواکونو ترمنځ اخوډب رامنځته شو چې له امله یې نه کسان پکې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. عبدالغنی علی پور شاوخوا دوه کاله وړاندې د ملي امنیت له لورې د غیر قانوني کړنو په تور ونیول شو، خو د هغه د پلویانو له لورې په کابل ښار کې لاریونونه ترسره شول چې وروسته د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت او دولت سره د یوې هوکړې پر بنسټ بیرته خوشې شو. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولس یوه بله ډېره خونړۍ او ستونزمنه پیړۍ تر شا پرېښوده. میلیونونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر اوسه هم پر هیواد پردی تپل شوې جګړه روانه او د مظلوم ملت نه ژوند اخلي او د پرمختګ مخنیوی کوي. وړاندې راغلي له همدې امله افغان ولس سوله غواړي، داسې باعزته سوله چې سیمه او نړۍ هم ترې برخمنه شي او پکې خپل ثبات او پرمختګ ولټوي. چې د لیکوال په وینا افغان حکومت د داسې سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې پراخې کړې او په همدې موخه له سیمې او نړۍ سره په تماس کې دي چې د افغانستان د اوسني وضعیت دایمي حل لارې لپاره عادلانه او پایداره سوله راولي.
په کندوز ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي او دغه راز باغوانان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات شوی دی او حاصلات یې هم ډیر شوي دي. په دې ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه تفصیل زما د همکار په راپور کې.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو د ونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سږني حاصل یې خوشحاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کېږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اته منو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تېر کال یو منې په 500 افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په 800 افغانیو. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سږ ټول وړه به خلک تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
سیم امسال به خاطر که بازارای ما خوب بوده، این بازار باز خصوصا لیمو، همی لیمو که هستم ویتامین سی دارم، مردم بیشتر
سه کال زموږ د میوو بازار خوب و په ځنګړي توګه د لیمو بازار ځکه لیمو ویتامین سی لري او خلک یې د کرونا ویروس لپاره کاروي. موږ یو من لیمو په 500 او 600 افغانیو پیرو او هغه کسان چې له موږ څخه لیمو اخلي او نورو ولایتونو ته انتقالوي ښایي هغوی یو من په 1000 او 1500 افغانیو و پلوری.
د دې ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په 45 هکتار ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي چې په خوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل، خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کېږي.
ریاست ادارې زراعت محلی هم دایو تلاش کرده قسمت ترینینګ دادم اینا که چگونه استفاده میشه، چگونه کشت میشه.
د کرنې ریاست د لیمو د باغونو جوړولو، د لیمو د نیالګیو کینولو، د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي او کروندګر هم د لیمو له باغونو څخه راضي دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخه کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعهزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علي آباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نشي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې محل خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو ناوړه اغېزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
نوی کال نوی پیړۍ، څوارلسمې پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
زه برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف هم.
هغه حرکتونه لږ عجولانه وو.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبره شنید خدا ببخشش اشکاش کم رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
که ما درس بخوریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځله سمه پیړۍ د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
ای کشور خدمت بکنم که در عقل مبادر باشه.
گلان چمنیان و کری تو دیر سر بود مرستاس یواد بند سنسور و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره له ځانګړي پروګرامونو او مستندونو خبر کړی. منځنۍ څپه 12 شپږنیوي اف ام 3.15 ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي رادیو په بیلا بیلو خبرونه کې به د تیرې یوې پیړۍ په اوږدو کې د مختلفو سکتورونو په برخه کې د پرمختګونو، لاسته راوړنو، ننګونو او هیلو په اړه ځانګړي تفصیلي راپورونه واوري. خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
خالي محمد رسول يم لاني هر ځخه دا ډېر اړې د لاري نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دی چې محمد دیم اورز چې د بزګر د ورځې سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دي؟ د سرې د توکو د نورو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دي؟ او که تاسو د غورز د بزګر په نامه د بزګر مو په دې خوشاله کړی دي. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سرې او د تخمونو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي تر څو بزګر خوشاله شي. جزما ورځ منځل کیږي نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کی. وسلام با احترام
کلیوال اشنامه د هلمند. ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې دي، کپه بر کې دي. ټول افغانان سمې د غشله ورزه ده چې دا اوس د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کره کېدو وخت دی. نو دوی باید دې ته پوره توجه وکړي. مثلا میوه والا نالګي وکړي یا پالتون نالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه هم نیسي او بل حاصل هم نه کوي. یو خو دی د نلګان وکړي، بل د ګلان او چمنیان او دا شندي وکړي چې دا زموږ ستاسو د هیواد دا چاپیریال ته ډیره ګټه کوي، چاپیریال ښایسته کوي، چاپیریال شفا کوي. دا د دې سره به زموږ ستاسو چاپیریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړیږي، هغه هوا چې ککړیږي، دغه مخنیوی به وچ او دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړم صدا هیله ده چې همدغه یو وخت یو بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي، چې کوم نیالګي کښېني غوی باید دې ساتنه وکړو. سلام په احترام.
زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی یم. دا زموږ دوه ولسوالۍ ته خدمت نه رسوی، لکه خوشایمن و ډېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک چا ولې سامنران نه ورته کېږي. نو هغه ته د پام اوسې د راځي راځي نه ډېره مننه کوم. ودان
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو پیغامونه مو واوریدل دوستانو. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له نوري اس نوري څخه وو.
نن په ټول افغانستان کې نوې 14م تعلیمي کال پیل شو. د نوې تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی د تعلیم پر کیفیت ډېر ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډېر کار وشي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقونو دغې نیویارک میشتې ډلې پرون په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي، دې ته اړتیا ده چې ښځې پکې پراخ ګډون وکړي. هند غواړي چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو په مهال دا ژمنه وکړه. اسرائیلیان په دوه کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 کلونو راهیسې په واک کې دی، هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. جرمني به په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړل، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي.
له نوري اس نوري څخه مننه دوستانو. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او اته راز د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سل شهر 15 صفه د افغانستان په بیلابلو سیمو کې د اف ام پر صفه باندې خبرونه لري چې تاسو صفه اوریدلای سي. اوس 15 دقیقې بحث لر اوریدو ته بلنه درکوم.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25
فیصد متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه درنو اوریدونکو. په دې هله چې روغ وشي ټاکل شوی چې د کمال خان بند رواني حمل یا وری میاشتې په سلورمه نیټه پرانستل شي. افغان حکومت ویلي چې د پرانستې په دې مراسمو کې به د افغان ولسمشر په ګډون لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون وکړي. کمال خان بند په نیمروز ولایت کې جوړ شوی. د اوبو د ټولېدو پروسې د سلواغې له لومړۍ نیټې پیل شوی. دا بند د نیمروز د زرنج ښار د سویل په 13 کیلومتره کې پر هلمند سیند رغول شوی چې د افغانستان لغرونو سرچینه اخلي او د اوبه د امو سین تبهیږي. د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ د غبن په جوړېدو شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. افغان حکومت د اوبو تنظیم د افغانستان لپاره مهم بللی او ویلي دي چې هڅه کوي د افغانستان اوبه مهار کړي. د دې اونۍ د 25 دقیقې په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې اوس مهال په افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی او دا چاره د افغانستان لپاره څومره مهمه ده. د اوبو چارو د تنظیم ادارې ویاند نظام الدین خپلواک او دغه شان د کرنې د متخصص میرویس خوګیانی را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاست وایم. خپلواک صاحب که پایلې لتانه کو د کمال خان په بند راته وغږیږي تخنیکی معلومات د دې بند په اړه لوریدونکو سره شریکې مې را بني.
کمال خان بند د هیواد یو لسترو او بارزښت بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. دغه بند به د وري میاشتې په څلورمه نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. دغه بند د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې تر څنګ 144,000 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبه وي او د 250 میلیونه متر مخابه او اوبو د ذخیره کولو وړتیا به ولري. په ټوله کې کمال خان بند په هیواد کې یو له غوره او د مانوي ارزښت لالخه د خورا لوړ بند دی چې په نیمروز ولایت کې جوړیږي. د دغه بند چې کله ګټې اخیستنې ته وسپارل شي له هغه نه وروسته به عملا په د نیمروز هغه خړې دښتې چې کلونه کلونه هغه شاړې پرتې وې هلته د انسانانو ژوند خو مشکله و چې مرغان بالته نه راتلل هغه ټولې دښتې به زرغونېږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره مساعدېږي او په ټوله کې به دغه بند د هېواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره خورا ګټور وي. کمال خان بشپړېدو سره بعد نیمروز ولایت زمونږ د سروې له مخې بالته تر 6.5 لک کسانو پورې افغانان ته د کار زمینه مساعد کېږي.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب تاسې به راسره یاستئ. خوګنی صاحب ته ورشو. خوګنی صاحب که تاسې راته په زراعتي ارزښت باندې وغږېږئ، 140,000 هکتار ځمکه به د دې بند نه خړوبېږي، څومره مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته خبرمن خپلواک صاحب ته او استاذ ټول اوریدونکو ته. واقعاً دا ډېر یو تاریخي مسایل دي او په دې باندې فکر کول او د دې په اقتصادي او د دې په ټولنیز او د دې په زراعتي ارزښتونو باندې خبرې کول ډېر وختونه باید ونیسي، ډېر په دې باندې باید کار نور هم وشي. هر به هغه بند چې د هغې د تهداب ډبره کېښودل کېږي نو معمولا په ټوله دنیا کې هغه د دوو ډېرو مهمو ارزښتونو دپاره داسې ستر بندونه رغول کېږي چې د هغې یو ارزښت د برېښنا تولید دی چې په هغې باندې هغه ملک صنعتي کېدل او د هغې ملک د برېښنا انرژي تولید دی، او دویمه ډېره زیاته مهمه موضوع چې په دې کې ده هغه د کرنیزو یا د کرنې د پراختیا دپاره لاره هوارول دي چې څنګه وکولی شو د کرنې دپاره لاره پراختیا کرنې ته پراختیا ورکړو. په افغانستان کې نور داسې ستر بندونه هم موږ لرو. که تاسې د هېواد په ختیځ کې وګورئ، مثلا د درونټې بند که تاسې وګورئ، یا مثلا د نغلو بند وګورئ، دا بندونه هم موږ لرو. ولې متاسفانه چې دا یوازې د برېښنا د تولید وړتیا لري، اما کرنیز ځمکې دې بندونو تر اوسه پورې نه دي خړوب کړي. یوازینی خوال، یوازینی بیلګه چې د کمال خان د بند ده هغه دا ده چې د دې بند د رغولو سره به هلته 140,000 هکتاره ځمکه، چې دا رقم هم کېدای شي په مرور د وخت سره تغییر وکړي، کېدای شي ځمکه زیاته شي یا کمه شي، هغه مهمه نه ده، خو یعنی 100,000 نه زیاته ځمکه به هلته خړوبه شي او د کرم د پراختیا لپاره د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د خود کفایي او همدارنګه په نیمروز ولایت کې چې یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې بدون د دښتې نه او بدون د صحرا نه بل هیڅ نه لري، نو په داسې ولایت کې د 140,000 یا 140,000 هکتاره په موجودیت ځمکه باندې هلته دی خړوبه شي، هلته کرنیز محصولات رامنځته شي.
دغه سی بندونو جوړول په ځانګړي ډول د کمال خان چې لږ تر لږه څه کم 2,00,000 هکتار ځمکه به خړوبوي د زراعت په برخه کې، دا څومره په ځان بساینې په لور باندې یو ګام بلل کېدلی شي؟
ډېر زیات اړین دي، ډېر زیات کولای شي چې د افغانستان په کرنیزو توکو چې اوس مونږ تقریبا هر کرنیز توکي که تاسې وګورئ مونږ په هغې کې په سلګونو میلیونه ډالر مونږ واردات لرو، نو که چېرته دا د بندونو لاندې دا ځمکې په ښه توګه باندې مدیریت شي. دلته قدرمنه مهم شی په دې کې د دې ځمکو مدیریت دی. مونږ ډېر زیات خوشحاله یو د اوبو د ادارې نه چې دوی دغسې کارونه کوي، اما کله چې د اوبو اداره خپل بندونه رغوي، خپل بندونه جوړوي، د دې نه وروسته دا دی چې دوی باید په ډېره یوه کلکه همغږۍ باندې د دغه بندونو لاندې د کرنې وزارت او یا په افغانستان کې نړیوال کرنیز موستاد چې دي د هغو سره په همغږۍ باندې دلته باید یو ډېر وسیع پلان جوړ شي، تر څو مونږ درسته وایي مونږ د سلما بند هم تقریبا 2 کاله مخکې د سلما بند ورغېدو، خو تر اوسه پورې یعنی 1 هکتار ځمکه هم هلته په درست شکل باندې نه ده خړوب شوي، تر اوسه پورې د هغې د ځمکې نه چا حاصلات نه دي اخیستي. علت یې دا ده چې وقوي هم هنګي او همغږي دلته نشته دی. نو اوس که چېرته د کمال خان بند په ښه توګه باندې افتتاح کېږي او بډن شوي، تاسې وګورئ چې 250 میلیونه متر مکعب اوبه هلته زیاده کېږي، نو د دې سرموازي شکل باندې د کمال خان د بند د ځمکې پلانونه او د دې آینده ډیزاینونه دا باید د کرنې وزارت سره په همغږۍ باندې مخته لاړ شي، ترڅو موږ کول شو په همزمان شکل باندې د دې اوبو نه د کانال په شکل استفاده وکړو او ځمکې هلته پرې ورغول شي. که چېرته دا همغږي موجوده نه وي، موږ په دې باندې پوهیږو چې د اوبو خپلواکه اداره چې دا واقعا دوی د اوبو په مهارولو کې د اوبو په تنظیم کې ډېر زیات ستر رول لري، ډېر برنامې لري، زرګای متنه ډېر ښه کارونه کوي. اما کله چې بیا موضوع کرنې ته کېږي، نو دا مهمه دا ده چې د کرنې وزارت سره باید دا همغږي وشي او د کرنې وزارت د خپل پرسونل او د خپل کمیلدي کدرونه چې دوی لري د هغې په واسطه باندې باید وکولی شي په دې کې خپلې برنامې تطبیق کړي، تر څو وکولی شو په دې سیمه کې مونږ د کرنې دپاره ډېر څه کړي. او که دا همغږي او دا مسایل موجود نه وي، نو دا به کلونه به تېر شي، برېښنا به تولیدېږي، خو دویم اصلي هدف چې دلته هغه کرنه به بیا پاتې کړي.
بېرته به راګرځو تاسو ته. خو ګڼی صاحب، خپلواک صاحب، د سلما بند څو کال وړاندې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د خوږیاڼي صاحب خبره دا ده چې تر دې دمه د زراعت په برخه کې ځمکې نه دي خړوب کړي. فکر کوي چې د نه همغږۍ له وجې او په ټوله کې اندېښنه هم دا موجوده ده چې دلته د وزارتونو ترمنځ همغږي نشته، چې لږ تر لږه تاسې اوبه راوتړئ، بند وتړئ، خو زراعت وزارت ترې ګټه نشي اخیستلی. دغه مسله څنګه کېدلی شي؟
یو چې دی د اوبو ملي اداره خو د ټولو ادارو سره ښې اړیکې لري، نږدې اړیکې لري. یعنې تاسو هغه زمونږ د فیسبوک پاڼه اتمن ګورئ، نو موږ هره ورځ د یو ادارې سره، که هغه د برېښنا اداره ده، که هغه د انرژي اداره ده، که د کرنې وزارت دی، د چاپیریال ساتنې اداره ده، کابل ښاروالۍ ده، موږ دوی سره ډېر نږدې اړیکې لرو. خپله زمونږ رهبرۍ ورځي د دوی ادارو ته کې ناستې ورسره لرو، مشترک انکار کوو. بل د سلما بند موضوع ده. سلما بند یو ذخیروي بند دی. د اوبو بند مخکې بشپړ شوی دی څو کاله وړاندې، اوس هم فعال دی. کله چې موسمي سیلابونه راځي، هغه بند کې اوبه ذخیره کېږي، بیا د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کېږي. همدارنګه که نور بندونه دي، دا هره پروژه څو پړاو لري. یعنی د پروژې لومړني مطالعات، سروي او ډیزاین، عملاً کار پیل کول، هغه ته د بودیجې مسله چې بودیجه باید ورته ځانګړې شي. دا د اوبو ملي ادارې کار دی چې پالیسي ساز او اجرایوي اداره ده. د دې تر څنګ بیا کله چې یو بند برېښنا ولري، د برېښنا برخه د افغانستان برېښنا شرکت ته ځي. کله چې بند نه بیا د اوبو په برخه کې استفاده کېږي، موږ بند جوړوو، کانالونه ترې تېروو، بیا په سیمه کې د زراعت لپاره د کرنې وزارت کا مسئولیت جوړیږي، او یا د چاپیریال ساتنې ادارې کار دی چې هغوی د دې نه استفاده وکړي. دویم د اوبو د استعمال، تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې هغه که د بندونه دي، کانالونه دي، کاریزونه دي، د چک ډیمز پروژې دي، د اوبو د مصنوعي تغذیې پروژې دي، د ګبینی او د استنادي دیوالونو پروژې دي. هر پروژه چې بشپړېږي، ښکار ختمېږي، هغه نه عملاً په کرهنه کې هېوادوال ترې ګټه پورته کوي، د برېښنا په برخه کې ترې ګټه پورته کوي. زه نه پوهېږم چې خوږیاڼۍ صاحب کومه پروژه ده چې دوی وایي چې دغه نه ښه استفاده نه کېږي یا دغه نه تر اوسه ګټه نه ده پورته شوې. او ټولې پروژې چې تکمیل کېږي، خلک پرې عملاً ګټه پورته کوي، هغوی دې ته خوشحاله دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی؟ کوم سیمو کې
په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د هغې د جملې څخه کمال خان بند بشپړ شو، د شاه و عروس بند چې په کابل کې دی 99% چارې بشپړې شوي دي. یعنی نږدې دی، هغه به هم په 14 کال کې په لومړۍ میاشت کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د دې تر څنګ د شورابک بند دی چې په بدخشان کې دی، 99% چارې بشپړې شوې. د هغې توربینونه، ځکه د برېښنا بند توربینونه او جنریټرونه ولګېدل، هغه به هم د 14 کال کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د کجکي بند دی، د بخش آباد بند دی، د دهنه درې بند دی، د پاشدان بند دی، د سلطان بند دی، د سفلو بند دی، د سراب بند دی، د پلتو بند دی، د توری بند دی. په دغه بندونو باندې کار روان دی. جیل پاشدان بند او شپېته سلنه چارې بشپړې شوې دي. په هرات ولایت کې دغه د ټولو بندونو د مچلغو بندې په پکتیا کې د ټو دغه بندونه څو شل فیصده شپېته فیصده پنځه پنځوس فیصده نهه نوي فیصده د ټولو چارې بشپړې دي او کمال خان په بشپړه توګه هغه دی چې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د وري په څلورمه د دې تر څنګ څلور څلوېښت بندونه نور دي چې د اوبو ملي ادارې سروې او ډیزاین یې تکمیل کړي دي. یعنی لومړني مطالعات هم تر سره شوي دي. ولسمشرې ماڼۍ ته موږ دا وړاندیز وکړو د نیکمرغه چې د ولسمشر لخوا منظوري وشوه. د وري میاشتې په لسم تاریخ کې تاریخ باندې به د ولسمشر په شتون کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا دغه بندونه به د ملي پراختیا شرکت ته سپارل کېږي چې هغه یو دولتي شرکت دی او ډېر امکانات لري. دغه څلور څلوېښت بندونه به د ملي
پراختیا لپاره خپلواک
شرکت دی.
په دې څلور څلوېښت بندونو باندې به هم خبرې کوو. خوګیاڼی صاحب، خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې په داسې حال کې چې افغانستان کې کاري فرصتونه کم دي او زیات شمېر ځوانان نورو هېوادونو ته د بیکارۍ له امله ځي، د دغه ډول بندونو د جوړېدو له امله کاري فرصتونه څومره رامنځته کېدلی شي؟
ډېر زیات مخکې دینه شتاس دې پوښتنه تر راشم چې سوی تفاهم نه شي. خپلواک صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زما مخکېنۍ خبرې موخه مې دا وه چې یعنې هماهنګي شته دی، خو که په دغسې بندونو نور رامنځته کېږي، یعنې هغه هماهنګي باید ډېره زیاته نور هم قوي شي تر څو موږ د فرصت نه استفاده وکړو. یعنې که یو کال موږ دغه د کانالونو د بندونو لاندې ځمکې یو کال مخکې موږ خړوب کړو، نو په دې تاسې متاخر شو چې یو کال مخکې به موږ حاصل واخلو، یو کال مخکې به خلکو ته اشتغال پیدا شي، خلکو ته به زمینه د کار پیدا شي. هدف مې دا و چې یعنې په راتلونکي کې باید دا مسایل ډېر زیات موږ ښه همغږي ولرو د هماغه کراس کټنګ ارګانونه چې دي، هماغه د زیربطو ادارو سره. مثلا څلور څلوېښت بندونه که نور جوړېږي، په مطمئن اوسئ چې په دې کې پنځوس فیصده به داسې بندونه وي چې هغه د بخور سیستمونه هم باید هغې ته ورغول شي، هغه باید ځمکې هم خړوبي کړي. نو دا ډېر ښه ده چې د دې لپاره د یو قوي میکانیزم د هماهنګۍ ولري. خبره دا ده چې د کمال خان بند د هغه اوږدې مودې کمی مثبت اخیر چې دی، یو په هغه کې هم دا ده چې خلکو د پاره د کار زمینه باید ډېره زیاته مساعده شي. زما نظر په دې کې دا دی چې مونږ د لومړي ځل دپاره کله چې بند افتتاح کېږي د هغې چارې پر مخ باندې وړل کېږي. دغه څه ځمکه چې مونږ په دې ځای کې لرو، که دا دوه لکه هکتاره ده، که دا یو لک اتیا زره هکتاره ده، دا ځمکه په دولتي سیستم باندې او د دولت د کارمندانو مامورینو په سیستم باندې دا هېڅکله به خلکو ته د کار زمینه په دې کې مساعده نه شي، ځکه چې امکانات ډېر په داخل د حکومت کې ضعیفه دي. یا د کرنې وزارت کې مونږ په ټول نیمروز کې مونږ وګورو، د کرنې په وزارت کې په نیمروز کې مونږ پنځوس کسه سټاف نه شو نه دی نه لرو، پنځوس کسه مامورین هلته نشته دي. نو ښه خبره دا ده چې د دغې ځمکې د تنظیم دپاره، د دغې ځمکه کې د کرنیزو محصولاتو د کښت دپاره، دا ځمکې باید ټول پانګوالو ته ورکړل شي. په یو اوږدمهاله قرارداد باندې دا باید پانګوال ته ورکړل شي تر څو پانګوال وکولی شي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي. نو هماغه دی چې دوی استخدام پروسه لري، دوی به ډېر خلک هلته استخدام کړي او دوی به ډېر کارونه په هغې ځای وکړي. زه په دې باندې متعقین یم که چېرته په دې باندې ښه توګه باندې کار وکړي، نو په زرګونو کسان به د دغه ځمکو د حاصلاتو نه دلته په مصروف وي، دلته به فابریکې رامنځته کېږي، دلته به دغه ټول هغه ارزښتي کړی دی او نبات چې ده په دې باندې به خلک کار کوي.
خوګیاڼی صاحب، که لږ د کرنې په برخه کې نور هم پاتې شو، بندونه هم جوړېږي او ځمکې به هم خړوبېږي پلانونو ته په کتلو سره، خو فکر نه کوي چې په افغانستان داخل د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د پاره د بازار مسله یا له افغانستانه بیرون د بازار مسله او دلته د ساتلو مسله ډېره مهمه ده؟ همدا اوس هم چې موږ تاسې ګورو د افغانستان زیات کرنیز محصولات ګاونډیو هیوادونو ته ځي، هلته ساتل کېږي، بیرته د موسم په تېرېدو سره افغانستان ته داخلېږي او بیا په لوړ قیمت باندې دلته خرڅېږي.
دا موضوع عمومي ده، دا موضوع په عامه توګه باندې شته دی. خو کله چې داسې یوه غټه پروژه افتتاح کېږي، نو زموږ هیله دا ده چې که دلته دوه سوه میلیونه ډالر د کمال خان په بند باندې مصرفېږي، نو حد اقل لس میلیونه ډالر باید دغسې د بازار موندنې یا د سړو خونو یا د مارکیټنګ په دې باندې هم باید ولګول شي. نور د افغانستان نورې ځمکې هغه استثنا ده، مارکیټ نه لرو یا مارکیټ په لټه کې یو او یا هېوادونو ته ځي او هلته دویم ځل لپاره پروسس کېږي یا دویم ځل لپاره ساتل کېږي، هغه موضوع کمپلیکس په شکل باندې دی، باید هر څه د ځانه سره ولرو، پروسس د پاره همدغه سیمه کې ولرو، سړی خونې مونږ ولرو چې دا مونږ کولی شو، د همدغه بودیجونه چې لپاره په نظر کې نیول شوې دونه استفاده وکړو. خو تاسو یقین وکړئ ورته چې موږ په افغانستان کې ده
خو ګرنې سه بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو ټلیفوني لیکم لګه خراب ده. خپلواک سه تاسو وړاندې د سلور سلويخت بندونو یادونه وکړه. شاید او خایل اوریدونکو سره په دې برخه کې تر ډیره دا پښتنه موجوده وي چې په دې سلور سلويخت بندونو کې به د کونړ په سین باندې کوم بند جوړیږي کته څنګه ځکه په دې برخه کې ډېرې غوښتنې موجودې دي. اوښته
هیوادوال همیشه موږ کوم کله میلامیو ورکو یا خپل شخصی فیسبوک نه زګله کوم سوالی کوم بیا ولا خبره دی وادوار دای چې کونړ سینم څنګه کړه دا پښتنه ډیره راولاړیږي وادوالو سره. دغه سلور سلوک بندونه په نور څوار لس ولایتونو کې دي. مختلف ولایتونو کې په ټوله کې دا دی اوبو بندونه دي. اوبو د مدیریت بندونه دي چې د موسمي سیلابونو په کنټرول د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار موندلو په برخه کې او د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا کې مهم رول ولري. د کونړ سین باندې زمنګ سینځ بند په پلان کې دي چې لوی بندونه دي. هغه کې داغه لپاره موږ د یو استرالیایي کمپنی پروټیسکیو سره یو تفاهم نامه لاسلیک کړی. هغه تفاهم نامه ډېر په جدي تعقیبېږي. دغه تفاهم نامه خپله د ولسمشر غني مخکې لاسلیک شوه. د پروټیسکیو کمپنۍ د دې تر څنګ چې د کونړ پر سین بندونه جوړ کړي هغوی به په آمو سین باندې بندونه جوړوي. د برېښنا او د هلمند په سین باندې به هم جوړوي. دغه د برېښنا لوی بندونه دي که موږ دغه بندونه دي د یو ډونر په واسطه جوړ نه کړو نو هغه ته خپل افغان حکومت دومره بودیجه نه لري. ځکه هلته بهر بند باندې که موږ په کونړ کې جوړو یو بند باندې ته 1.7 میلیارد ډالر بودیجه په کار ده، پیسې په کار دي. همدارنګه نور بندونه دي چې 150 میلیونه 800 میلیونه 800 میلیونه دومره ډالر په هر بند باندې مصرف راځي. نو دغه د دې بندونو لپاره د کمپنۍ سره خبرې روانې دي. موږ چې کوم مطالعات ترسره کړي دي په کونړ سیند باندې په امو حوزه کې او په هلمند حوزه کې دغه معلومات موږ د کمپنۍ ته سپارلې. هغوی خپل یو ځل رسی کې دا معلومات بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په کومو بندونو باندې کار پیل کوو. نو دوی سره زمونږ خبرې روانې دي. هغه نهایي مرحله ته رسیدلې یو
خپلواک صاحب کراشو امنیتی برخې ته په وروستیو کې وروستي رپورټونه د پښتون بند پاړه باندې موجودو چې په ساتونکو باندې دوه ځله حمله وشوې او ځینې کسان هلته ووژل شول. د بند ساتونکو په دې برخه کې څومره همغږي د کورنۍ چارو وزارت سره شته او ژمنې سدي په دې برخه کې ځکه تر ټولو لوی ویره ممدا موجوده ده چې خای د نامنې په زیاتوالي سره د دې بندونو د جوړیدو مخه ونیول شي.
په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته دي. د هیواد په ټولو برخو کې دغه ستونزې شته ده. په لوی پروژو کې بیا هم دغه ستونزې شته دي. ځینې ځایونو کې امنیت خراب دی. هلته امنیتي ستونزې شته ده چې یو د هغه نه پښتون بند دی چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو لوري حملې کوي. خو دغه د امنیت برخه بیا په ټوله کې د کورنیو چارو وزارت او د محمد اسدی دوی تر راګری دي. ځکه د امنیت برخه هغوی په غاړه لسی. یو بو ملي ادارې صرف هغه د لوی پروژو د تطبیق مسولیت لري. ستونزې شته دي خو بیا په مقابل کې افغان ځواکونه په خورا میړانه او په لوړ مورال د دینه دفاع کوي. هر بند چې د هغوی نڅو کمربند امنیتي ځواکونه پراته وي د بند ساحې ته داخلېدل به ډېره مشکله وي. دوی د بند ساحې ته داخل شي ورته زیان ورسوي. خو وسلوال مخالفین هم کله کله د بند په دې لومړیو پوستو باندې بریدونه کوي چې د هغې په مقابل کې افغان ځواکونه یې مقابله کوي او دوی تل د خپل د سر په قیمت د لویو پروژو د ملي شتمنۍ نه ساتنه کړي او موږ یې د دغه قربانۍ قدردانۍ کوو او د ولس نه مغواړو چې د پروژو ملاتړو کې ساتنه وکړي او د دې تر څنګ د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودري او د خپل انجینرانو ساتنه وکړي تر څو دوی ته لوی بندونه جوړ کړي او د هیواد اوبه مهار شي. د دې تر څنګ خپل موږ باید برېښنا تولید کوو په داخل کې د هیوادوالو
بیرته خپلواک صاحب تاسو ته راګرځو. بیرته خوګنی صاحب د روسي پښتنې په توګه د پټوله کې کراته وایي د افغانستان لپاره د اوبو مهارول څومره یو مهم کار دی؟
او ډیر زیات اړین کار دی چې په افغانستان کې زیاتره د اوبو سرچینې چې دي هغه ډېرې کمې دي او موږ معمولا د اوبو په باندې بنا یو، یعنې هغه اوبه چې هغه موسمي دي سیلابي، زیاتره موږ د هغې نه استفاده کوو. نو که دغه د سیلابونو اوبه مهار شي لکه د کمال خان بند او یا نور بندونه چې خپلواک صاحب دې ته اشاره وکړه، نو دا د کرنې د پراختیا دپاره ډېر زیات مهمه موضوع ده چې په دې باندې باید مونږ ډېره پانګونه په دې باندې وکړو او داسې نورو وړو پروژو نه که چېرې جلوګیري وشي، مخنیوی وشي، زیاتره مونږ کوشش وکړو چې مونږ د بارانونو او د سیلابونو اوبه مونږ مهار کړو، ځکه دی ډېرې زیاتې ګټې لري. او یوه ګټه په دې کې دا ده چې مونږ څنګه کولی شو د ځمکې لاندې اوبو ته مونږ هغه ریچارج کړو، د هغې د ریچارجولو دپاره که داسې ستر بندونه نه وي، متوسط بندونه هم کولی شي چې دا اوبه مونږ ریچارج کړو. څو ورځې مخکې ما په درینور ولسوالۍ ننګرهار کې وکتو چې خلکو په شخصي لګښت باندې یو ډېر غټ بند جوړ کړی وو، او علت یې دا و چې څو کاله مخکې دلته زمونږ اوبه په ډېره ټیټه پیمانه باندې را ایستل کېدي، او اوس د اوبو سطحه جګه شوې ده. عملا تجربو دا ښودلې ده چې داسې ستر واړه او متوسط بندونه کولی شي چې هم د ځمکې لاندې اوبه ریچارج کړي، او په زمن کې د کرنې او مالدارۍ د سکتور د پراختیا دپاره د کاري زمینو پیدا کوي یا کار خلکو ته پیدا کوي، دا ډېره زیاته مهمه ده. خو په ټوله کې زمونږ وړاندیز دا دی چې داسې بندونو په رغولو کې هماهنګي باید ډېره زیاته مهمه وي، هماهنګي باید د ادارو ترمنځ باندې رامنځته شي، او مخکې سره چې کوم بند افتتاح کېږي هلته باید د برېښنا د تولید تر څنګ د کرنې پروګرامونه هم باید هلته عملي شي.
ډېره زیاته مننه خوګیاڼی صاحب. کور ودان او خپلواک صاحب، که تاسو راته د روسي پوښتنې په توګه باندې ووایئ چې اوس مهال افغان حکومت د خپلو څومره اوبو په مدیریت باندې توانېدلی دی، او بله یوه پوښتنه چې څه موده وړاندې پرې بحثونه موجود وو د شاوروس بند په اړه باندې چې ځینې تخنیکي ستونزې پکې موجودې دي، او حتی ویل کېدل داسې چې د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ دی، په دې اړه کلن معلومات ورکې مهرباني.
تر اوسه پورې 130 اوبه مدیریت شوي دي، د اقتصاد، برېښنا، د کرهڼې او مختلفو برخو کې په داخل هیواد کې استفاده کېږي. نورې اوبه باندې کار روان دی چې هغه مدیریت شي. د همدې لپاره دغه 40 بندونه به د دې اوبو په مدیریت کې خورا ګټور وي. دغه موضوع د شاتوت د شاه واروس بند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې مې یو ځل راپورته شوه، ما هیڅ حقیقت نه لره. په ټوله کې د شاه واروس بند موضوع چې وه هغه د کانکریټ مسله وه، دا تخنیکي خلک پرې پوهېږي، انجینران چې آر سی سي او سی آر بی سي کانکریټونه څنګه وي، کله چې ته دونه ډبل کانکریټ چې هغه کې د ستن عمره خطونه پکې خپله را پیدا کیږي، هغه معمول د پټول نړۍ کې کله چې دا کانکریټ دوی واچو دی بند ته د واړه درزونه چې پکې رامنځته شول، نو دلته انجینران هم یو ډول سودایي شول چې مځکه لومړی ځل چې موږ دغسې یو چیش سره مخامخ کېدو، نو بیا ورته د اوبو ملي ادارې د جرمني او د امریکا نه انجینران راوستل تر څو دا موضوع دقیقه وګوري. هغوی چې راغله هغه راپور موږ سره شته دی، هر کله چې رسنۍ وغواړي، تاسو یې وغواړي، ولس یې وغواړي، موږ یې ورسره شریکو د بهرنیانو راپور. هغې ویل چې دا شی په امریکا کې هم شته، په تاجکستان کې هم شته، په ټوله نړۍ کې چې لوی بندونه جوړېږي دا شی پکې معمول دی، ځکه دا مسله د کانکریټ ده.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب. کور ودان مننه. درنو اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه را سره وی. د کمال خان بند او په ټوله کې په افغانستان کې د اوبو د تنظیم په اړه باندې مو بحث درلود. له خپلو دواړو میلمنو مننه. د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک، او د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګنې. تر بیا د الله پامان.
کمارا پیدا شدا با چی پہر لوری ملک لو گلزار یا لکمارا پیدا شدا بہار چی پہر لوری ملک لو گلزار دس پر لی گلو نا ڈیر پہر رنگ
نشتا دسپر لی گلونا دیر پاہر گر رنگ نشتا ولی سنالا دینا پاکی آوسار ولی سر لالا دینا پاکی آوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار جی پہر لوری ملکل گلزار جنا مٹی مٹی گلتے پگریوان جھنا مٹی مٹی گلبی پگریوان کے دسوانا گلدستی پدستار دسوانا گلدستی پدستار یا لکمارا پیدا شدہ بہار شی پہر لوری مل